Radio. Radio Azadi.
سلام سهار په خیر صفی ولاستان اگزایم د ازادي رادیو لومړنۍ سارنې خبري مجلې ته مخ راغلاست وایم نن جمعه ده د 14 کال د سلواغې 15 مه د 22 کال د فبروري څلورم پیل د خبرونو په لنډیز کو د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت وایي له قطر سره د کابل او دوحې ترمنځ د الوتنو د پیلولو په اړه موافقې ته رسیدلی د هوایي چلن د ځانګړې نړیوالې ادارې د ویب پاڼې د خبر له مخې د طالبانو د حکومت د هوایي چلن وزارت ویلي د افغانستان او قطر د حکومتونو د دوو اړخیزې موافقې پر اساس به د افغانستان او قطر هوایي شرکتونه د دوو هیوادونو د پلازمینو ترمنځ الوتنې کوي د ژورنال سم نړیوال فدراسیون وایي د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته تر 300 ډېرې رسنۍ په افغانستان کې بندې شوې او د رسنیو زرګونو کارکوونکو دندې پرې ایښي په همدې حال کې ځینې رسنۍ او خبریالان وایي د رسنیو د پخواني قانون د احیا کولو لپاره د طالبانو د ویندوی وروستیو څرګندونو هیلې پیدا کړې د امریکا نیویورک ټایم رسپانی په یو راپور کې ویلي په وروستیو څو میاشتو کې تر 1 میلیون ډېر افغانان ایران ته تښتېدلي د دغه راپور لپاره چې پاکستان خپلې د دې راپور په اساس په بخښنې سره د دې لپاره چې پاکستان خپلې پولې ټینګې کړې په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو له کبله ایران ته د اوښتونکو افغانانو شمیر په بېساري ډول زیات شوی دی د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون ویل د امریکایي ځواکونو د شپې په عملیاتو کې د اسلامي دولت یا داعش د سخت دریځې ډلې مشر د سوریې په ادلب کې وژل شوی د اسوشیتد پریس خبري اژانس د راپور له مخې ابو ابراهیم الهاشمی د 2019 کال د اکتوبر په 1 د دیړلې د پخوانی مشر ابو بکر البغدادي له وژل کېدو څو ورځې وروسته د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې مشر غوره شو یو امریکایي چارواکي ویلي الهاشمی هم د بغدادي په شان ځان هغه مهال په بم والوزاوه چې امریکایي پوځیان ورنږدې شول او د روغتیا نړیوال سازمان وایي اروپا به ژر د اوږدې مودې لپاره د کرونا وبا له شره په ارامه شي د دې ادارې اروپایي رئیس هانس کلوکی پرون وویل د ډیرو خلکو واکسیناسیون د ژمي پای ته رسېده او په نهایت کې د کرونا د نوې بڼې یعنی اومیکرون د شدت کموالي هیلې غوړولې چې په اروپا کې د کرونا له درکه اندېښنې کمې شي سره له دې چې په وروستیو ورځو کې په ډیرو اروپایي هیوادونو کې د کرونا د پیښو شمیر بېساری و خو د مړینو او په روغتونو کې د بستر کېدونکو کسانو شمیر ډیر لږ و وړاندې به په تفصیل له دغو موضوعګانو خبر شي د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون وایي د کله چې طالبان واک ته رسېدلي 300 رسنۍ بندې شوي دي یو شمېر خبریالان هم وایي
په کابل کې خبریالان کار لپاره او د هغوی د رواني حالات لپاره ډاډمنه یا د امنیت فضا وجود نه لري
په خوست کې ترافیکي پیښه شوې
د خوست او ګردیز په لاره کې د المرې په سیمه کې چې د بکسې موټر ټکر شوی دی چې د عمله یې 8 کسان وژل شوي او 9 کسان زخمیان دي
افغانستان او استرالیا نن د نړیوال جام د دریم مقام په سر لوبه لري
د موږ د لوغړو مورال بخي او د سیم فاینل په نسبت باندې بیا استرالیا چې د هند څخه ډېره غټه ماتي وخوړله
د ډالرو قیمت ښکته شو خو نرخونه هم په خپل ځای دي
کله هم د ډالرو نرخونه پورته ځي نرخونه ورسره لوړیږي خو چې راښکته کیږي بیا غومره په نرخونو کښته کېدو باندې اثر نه پرې باسي
په بلوچستان کې په پوځیانو د وروستیو بریدونو وروستي جزئیات څه دي
د بلوچستان کورنۍ چارو چې مشیر دی میرزا لانګو وویل چې په دې دواړو پیښو کې تر اوسه چې دی 12 امنیتي سرتیر او 14 وسلوال کسان وژل شوي دي
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازول لمړي مطلب ته د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون وایي لکه چې طالبان په افغانستان کې واکته رسیدلي سلګونه افغاني رسنۍ د اقتصادي ستونزو له ګواښونو او محدودیتونو له کبله له فعالیت لوېدلي دي دغه فدراسیون همداراز ویلي تیرو څو باندې 15 میاشتو کې د رسنیو زرګونو کارکوونکو او ژورنالیستانو په تیره بیا ښځو کار له لاسه ورکړی عصمت څاروانه او نور جزئیات
د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون پرون پنځشنبه په یو اعلامیه کې وویل چې د یوې نوې سروې له مخې د اګست په 15مه د طالبانو له واک ته رسېدو را په دیخوا په افغانستان کې 318 رسنیو کار بس کړی دی دا سروې د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنې د خپل هیواد په 3 ولایتونو کې کړې ده په اعلامیه کې ویل شوي چې د افغانستان له اوسني حالت او ورځپاڼې ډېرې اغېزمن شوي دي او اوس له 144 ورځپاڼو یوازې 40 چاپیږي د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون ویلي د دوی لپاره په ترتیب شوي راپور کې راغلي چې د 150 تلویزیونی چینلونو 122 رادیوګانو او 940 آنلاین رسنیو فعالیت درېدلی دی. د ژورنالیستانو د نړیوال فدراسیون سیکرتر جنرال انتونی بلینجر ویلي چې په لومړي ځل په 3 ولایتونو کې له راټولو شویو معلوماتو هغه بحران لیدلی شي چې په افغانستان کې خبریالي او ژورنالیزم اغیزمن کړي دي. د زیاته کړې دا تصویر نه یوازې د هغو خبریالانو لپاره چې دنده یې له لاسه ورکړې، بلکې عامو افغانانو ته هم په دې خاطر یو ناورین دی چې د معلوماتو له ترلاسه کولو بې برخې شوي دي. لبلی خوا د کابل پرس د بورد غړي عزیز احمد تسل تېره شپه آزادي راډیو ته وویل چې خبریالان په افغانستان کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي،
خصوصا په کابل کې خبریالان لپاره فزیکی امنیت وجود نه لري. د هغوی د کار لپاره او د هغوی د رواني حالت لپاره ډاډمنه یا د امنیت فضا وجود نه لري.
د طالبانو حکومت د دې راپور په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د ډله ییزو رسنیو پخوانی قانون د اجرا وړ دی او د رسنیو د سرغړونو د څېړنې کمیسون به احیا کړي. په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په یوه اعلامیه کې د طالبانو د حکومت د ویندوی ذبیح الله مجاهد په قول ویلي چې د دغه کمیسون له بیا فعالېدو وروسته به هیڅ وزارت د رسنیو په چارو کې مداخله نه کوي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي راډیو د کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یوبه.
د خوست او ګردیز ترمنځ په یو ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه 8 تنه مړه شوي او نور ژوبل دي. په وژل شوو کې 3 تنه د یوې کورنۍ غړي دي. تفصیل دغه راپور کې
د خوست ولایت د عامې روغتیا مرستیال رئیس عبدالرحمن زاهد د دې پیښې په اړه چې پرون مازدیګر مهال وشوه آزادي راډیو ته وویل،
د خوست او ګردیز په لاره کې د المرې په سیمه کې چې د بکسې موټر ټکر شوی دی چې له امله 8 کسان وژل شوي او 9 کسان زخمیان دي.
په وشل شویو کې 3 نارینه او د یوې ماشومې په شمول 3 ښځې دي. د شغل زاهد په وینا په وشل شویو کې 3 تنه د یوې کورنۍ غړي دي. په افغانستان کې اکثره ترافیکي پیښې د لارو د خرابوالي، د ترافیکي نښو د کموالي او د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ له کبله کیږي. د خوست ترافیک ریاست چارواکو تر اوسه پورې د پرونی پیښې د علت په اړه څه نه دي ویلي.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کشره لوبډله به د نړیوال جام سیالیو په دوام کې نن د استرالیا له لوبډلې سره مخ شي. د افغانستان د لوبډلې سر روزونکي رئیس احمد زی ازادي راډیو ته وویل، د دواړو ټیمونو تیرو دوو سیالیو ته په کتو د افغان لوبغاړو روحیه لوړه ده.
د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کشره لوبډله به د نړیوال جام سیالیو په دوام کې نن جمعه د استرالیا له لوبډلې سره مخامخ شي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو د کشره لوبډلې سر روزونکی رئیس احمد زی نننۍ مسابقه له دې کبله مهمه بولي چې د نړۍ د درې مقام د ترلاسه کولو لپاره کیږي. د همداراس وبل
فکر کوم چې په دغه میدان باندې چې لوبه ده په دغه کې دغه ټاس ګټل ډېر مهم رول لري او لومړی لسورونه هغه کدي لومړی بیټنګ کی وي او که په بولینګ کی وي د دغه ګټل به ډېر مهم دي دوړو لوبډلو لپاره. رابه شو د افغانستان د ټیم کوي نقطې ته چې نو فکر کوم د موږ د لوبغاړو مورال بخي او د سیم فاینل په نسبت باندې بیا استرالیا چې ده له هند څخه ډېره غټه ماتي وخوړله.
د افغانستان تر 19 کلونو کشره لوبډلې روانه ونې په نیمه پایلوبه کې پر انګلستان په لږ توپیر وبایلله او پایلوبې ته د وتلو چانس یې له لاسه ورکړ. د افغانستان او استرالیا مسابقه به د افغانستان په وخت د ماښام په 5:30 بجې پیل شي. تر 19 کلونو د کشره لوبډلو پایلوبې ته د هند او انګلستان لوبډلې وتلي او ټاکل شوی دی چې د شنبې په ورځ دواړه ټیمونه په پایلوبه کې سره مخامخ شي.
د انډر 19 د سر روزونکي رئیس احمد زی سره به اوس د احمد شیبر د مرکه یو لنډه برخه درته خبر کړل. البته دغه مرکه په فیسبوک او د ازادي راډیو په یوټیوب او ویب پاڼه کتلای شي.
تر نولس کلنو د کمومره لوبډلې روزونکی رئیس احمدزی را سره د دوی تشرح خلاصویم. احمدزی صاحب د افغانستان تر نولس کلنو کم عمره لوبډله وتوانېده چې د نړیوال جام تر نیمه پای لوبې پورې ورسیږي. ستاسو په نظر تر دې بریده د دې ټیم ته رسېدو علتونه څه دي؟ درې علته که په لنډو تاسو راته بیان کړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته اوریدونکو ته ټولو همکارانو تم د چې د افغانستان په دغه لوبډله کې واکن چې ډېر با استعداد لوبغاړي او ډېر بهترین لوبډله جوړه شوی و، نو فکر کوم د دوی خپل محنت او څنګه څه بغدي موږ روزنه ورسره و، نو دغه ټیم دغه قابل و چې تر نیمایي دغه نیمه پیلو پورې ځان ورسوي.
احمدزی صاحب، دې لوبډلې یو لوبه په پیل کې په اول پړاو کې بایلوده او بیا په سیمی فاینل کې پاتې راغله. دا لوبډله د ضعف څو ټکي کې تاسو بیان کړئ چې څه؟
دا چې تاسو ته معلوماتو چې په کوم حالاتو کې او په کوم مشکلاتو کې موږ دغه ځای ته موږ راغلو او په دغه جام جهاني کې موږ برخه واخیستله. مخکې چې ما په خبرو کې ویلې لوبډلې دغه استعداد او دا قابلیت پکې و چې تر ډیر مخکې پورې لاړ شو. الحمدلله تر ډیر حده پورې موږ به خپل پلان کې کامیاب وو. مهم او غټه ستونزه دغه وه چې موږ په وخت سره دلته رانغلو. موږ د دې ځای کې هغه تمریناتي لوبې ترسره نه کړې په لومړي سر کې، په وخت سره موږ ورته راونه رسېدلو. خو بیا هم څنګه چې په دغه ټورنمنټ کې موږ تر نیمایي سیمی فاینل پورې موږ لار پیدا کړله، بیا هم زه وایم چې په دومره نش په کم وخت کې دومره پرمختګ د افغانستان د کرکټ په ښه آینده باندې ښه استدلال کوي چې دغه ځای پورې موږ ځان راورسو.
تاسو د شي آینده مسلې ته اشاره وکړه، څه اټکل کوئ چې د دې لوبغاړو له ډلې به څو کسه ممکن د افغانستان ملي ټیم ته لار وکړي؟
خوشبختانه که تاسو د افغانستان د کرکټ تاریخ ته وګوري او دغه اوسنۍ لوبډلې ته که تاسو وګوري چې په ملي سطح باندې لوبیږي، په نېشنل ټیم کې چې لوبیږي، دغه ټول دغه د نولس کلونو له پروسې نه وتلي لوبغاړي دي. دا هغه لوبغاړي دي چې په داخل د افغانستان کې دوی روزل شوي دي، داخلي روزونکو ورسره کار کړی دی. د افغانستان کرکټ بورډ په دې کې ډېر یو مهم رول ادا کړی دی. نو مطمئن یم انشاءالله چې د لکه تاسو د 2000 لوبډلې نه وګوري، ډېر لوبغاړي اوس په ملي لوبډله کې دي، او مطمئن یم انشاءالله چې د دغې لوبډلې نه هم ډېر داسې ځوانه لوبغاړي شته چې په آینده کې به دوی د افغانستان په ملي سطح باندې د مملکت نمایندګي وکړي.
د نولس کلنو د لوبډلې د بالرانو په برخه کې نړیوالو مبصرینو ډېرې مثبتې خبرې کولې، تاسو څه فکر کوئ؟
فکر کوم چې د افغانستان دغه لوبغاړي که تاسو وګورئ په خاصه توګه باندې زموږ دغه سپین بالران، دا اوس په نړۍ کې یو ځانته یو خپل یو شهرت لري، او په دغه جام جهاني کې که تاسو وګورئ موږ سره دوه داسې سپینران وو چې دوی باندې اوس په نړیوال کرکټ کې دوی باندې حساب کېدلی شي، لکه نوید اظهار او نور احمد چې تر ډېر حده پورې اوس په نړیواله سطح باندې یو پېژندل شوی ستوری ده. نوید اظهار الحق هم دغسې یو لوبغاړی ده چې انشاءالله په هنده کې به هم د افغانستان نمایندګي وکړي. او ورسره په څنګ کې که د موږ تاسې تیز بالران وګورئ، سمی بلال داسې یو آینده اوس موږ ته کوي راکوي چې دی به هم څه ځن وروسته به انشاءالله دی به په ملي سطح باندې به د افغانستان نمایندګي وکړي.
د انډر 19 مشر روزونکی رئیس احمد زایو بشپړه مرکه په فیسبوک کتلی شي.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
ور بشو بلوچستان ته. هلته د پوځ پر دوو مرکزونو له حملو دوه شپې او یو ورځ تیریږي، خو لا هم د بریدونو په نتیجه کې د وژل شوو پوځیانو کره شمېر نه دی معلوم. بلوچ بلتن غوښتونکي د پاکستان پوځ ته په خپلو انتحاري بریدونو کې د لسګونو کسانو د مرګ ژوبلو د اړولو ادعا کوي. جزئیات دغه رپورټ کې.
د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د پوځ پر دوو مرکزونو د حملو په نتیجه کې د وژل شویو کسانو د شمېر په اړه ضد نقیص راپورونه ورکول کیږي. د پاکستان حکومت وایي چې 12 پوځیان وژل شوي. مخکې پاکستانی چارواکو تر دې د لږو کسانو وژل کېدا تایید کړې وه، خو بلوچ بلتون غوښتونکي چې د دې برید مسؤلیت یې منلی وایي چې تر 50 ډېر پاکستانی پوځیان وژلي دي. د دغه هېواد د کورنیو چارو وزارت د څلورو پوځیانو بریدونو او 15 حمله کوونکو د وژل کېدو ادعا کړې وه. په نوشکي او پنجګور کې د پاکستان د پوسټ پر اډې د بریدونو په اړه په بلوچستان ایالت کې ځایي خبریال ایوب ترین آزادي رادیو ته تیره شپه وویل
د بلوچستان په پنجګور کې او په نوشکي کې 14 سیوی وې وسلوال کسان چې دی اخه د سردی عسکرو د کیمپو ته ننوتلی وو. د بلوچستان کورنۍ چارو چې مشیر دی میرزا لانګو هغه دا وویل چې په دې دواړو پیښو کې تر اوسه چې دی 12 امنیتي سرتیر چې دی هغه وژل شوي دي او دغه ډول 14 وسلوال کسان چې دی هغه هم په دې کې وژل شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر نورو پاکستاني چارواکو د تلفاتو شمېر تر دې لږ ښودلی دی، خو بلوچ بلتون غوښتونکې ډلې چې ځان د بلوچستان د آزادۍ پوځ بولي ادعا کړې چې تر 500 ډېر پاکستاني پوځیان یې وژلي دي. تر دې څو ورځې وړاندې د بلوچ آزادۍ پوځ د وسلوالو په انتحاري برید کې چې د تلاشۍ پر یوه پوسته یې وکړ د پاکستان د پوځ 10 سرتیري ووژل شول.
د ترکیه او یونان پولیس ته نږدې د هوا د سړوالي له کبله د 12 پناه غوښتونکو له مړینې وروسته انقره او اتن پر یو بل په دې غمیزه سبب بولي. تفصیل په دغه رپورت کې.
ترکیه یونانی پولیساتی تورن کړي چې له پناه غوښتونکو څخه یې د ژمي په دې سخته یخنۍ کې جامې او بوټونه په زور ایستلي او بیا یې له خپلې پولې شړلې دي. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر سلیمان سایلو یونانی پولیساتی د دغو 12 پناه غوښتونکو د مړینې مسؤل وبلل، خو د یونان د کټوالو وزیر نوتیسی میتارا چې د 12 پناه غوښتونکو د مړینې د تایید په ترڅ کې د ترکیې د کورنیو چارو وزیر څرګندونې رد کړې او هغه یې دروغی تبلیغات وبلل. د ادعا وکړه چې پناه غوښتونکي هیڅکله د یونان تر پولې نه و رسیدلي، نو څرنګه کېدای شي چې یونانی پولیساتو ځورولی وي. ترکیه او یونان په خپل منځ کې زیات سیالي لري. د دواړو هیوادونو ژور اختلافات د قبرص پر سر دي. ترکیه او یونان په وروستیو کلونو کې تل افغانستان، سوریه او عراق ډیر شمیر پناه غوښتونکو مخه کړې. پناه غوښتونکي هڅه کوي چې د دغو هیوادونو له لارې ځان لویدیځې اروپا ته ورسوي. په ځلونو په یونان کې له پناه غوښتونکو سره د بد چلند راپورونه خپاره شوي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. نن د اولمپیک ژمنۍ مسابقې د چین پلازمېنه بیجینګ کې پیلېږي. ټاکل شوی په دې سیالیو کې د یو نوي هیوادونو 3000 لوبغاړي په بیلابیلو سپورتي برخو کې سیالي وکړي. تفصیل په دغه رپورت کې واورئ.
د چین ژمنۍ اولمپیک سیالۍ به د رواني فبروري تر 6 پورې دوام وکړي. سره له دې چې چین د دغو سیالیو چې د اولمپیک 24 ژمنۍ سیالۍ دي د رسمي پرانستنې لپاره ځانګړي مراسم ترتیب کړي، خو د امریکا د متحدو ایالاتونو په ګډون څو هیوادونه د چین د حکومت له لوري د بشري حقونو د سرغړونې په اعتراض کې پرانستونکو مراسمو ته رسمي پلاوی نه لیږي. دوی میاشتې پخوا کله چې له پخواني دود سره سم د اولمپیک له لومړني ځای یعنی آتن څخه د اولمپیک مشال ولګول شو، څو له هغه ځایه تر پیکینګ پورې ورسول شي، یو شمېر تیبتیانو د چین د حکومت د پالیسیو خلاف مظاهرې وکړې. چین نه یوازې د تبت د مسئلې په خاطر بلکې په شینجن کې د ایغور لشکې د بشري حقونو د سرغړونې په خاطر له انتقادونو سره مخامخ دی. د نامتو چینایي تینس لوبغاړي پینګ شوی د بيدرکه کېدو موضوع هم ډیر حیران کړی دی، خو له دې سره سره امریکا یوازې له سیاسي پلوه د چین ژمنۍ اولمپیک تحریم کړی او امریکایي لوبغاړو ته اجازه شته چې په دې سیالیو کې ګډون وکړي. دا سیالۍ به د پیکینګ ترڅنګ د چین په دوو نورو لویو ښارونو کې وشي، خو د کرونا او وبا د خپرېدو له کبله به په لوبغالو کې د نندارچیانو لپاره یو لړ محدودیتونه ولګول شي. دوبنۍ اولمپیک سیالۍ هم د کرونا تر سیوري لاندې تر خپل اصلي وخت په ځنډ پیل شوي.
مرنه کوم چې د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته تر دې دمه غواګوي.
ل خبرونو ور اخوا
سلامونه د خبرونه ز فیروز عزیزی درته وړاندې کوم. د پلازمین کابل د شاهزاده سرای د صرفانو ټولنه وایي وروستیو څو ورځو کې د ډالرو پر وړاندې د افغانیو ارزښت لوړ سوای دی. د افغانستان بانک وایي دوی هڅه کوي چې د کابل په بازارونو کې د ډالرو پر وړاندې د افغانۍ ثبات وساتي. که څه هم د افغانۍ پر وړاندې د ډالرو د بیې ټیټوالی مثبت غبرګونونه لري، خو کابل ښاریان وایي تر اوسه د خوراکي او نورو توکو په بیو کې کوم بدلون نه دی راغلی. نورحال په دې راپور کې
د افغانستان په بازارونو کې د تمې خلاف د افغانۍ په وړاندې د ډالرو د بیې راټیټېدل. د کابل د شهزاده سرای د صرافانو ټولنه وایي چې د پنجشنبې په ورځ یو ډالر په 95 افغانیو بدلېده. د دغې ټولنې مرستیال حاجي محمد دادګل ازادي راډیو ته وویل
د اوس لپاره افغانۍ ثبات پیدا کړی دی او له 123 نه نن 95 افغانیو ته رسېدلی او تبادله شوې ده.
خود دې بدلون لامل څه دی؟ د افغانستان د مرکزی بانک ویان محمد صابر محمد ازادي راډیو ته وویل
په ولایتونو کې او په ځانګړي ډول په سرحدي ولایتونو کې د افغانۍ زیات ترویج او کارول، په صرافۍ مارکیټونو کې د اصلاحاتو پیل، اړوندو ادارو سره په همغږۍ د اثارو د قاچاق مخنیوي، همدارنګه د بشري مرستو له لارې بازار ته د کافي ډالرو د راتللو لپاره د اسانتیاو برابرول د دې لامل شوي چې د افغانیو ارزښت لوړ شي.
دغه بانک له افغانانو غواړي چې خپلې ټولې راکړې ورکړې په افغانۍ وکړي. خو د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي که څه هم د افغانۍ پر وړاندې د ډالر بیه راټیټه شوې ده، خو بیا هم د خوراکي او نورو توکو په بیا کې کوم بدلون نه دی راغلی. د کابل ښار اوسېدونکی ایرج نعیمی ازادي راډیو ته وویل
په وروستیو کې د ډالرو نرخونو راښکته کېدو خوشبیني پیدا کړې، خو له بده مرغه دلته چې کله هم د ډالرو نرخونه پورته ځي نرخونه ورسره لوړېږي، خو چې راښکته کېږي بیا هغومره په نرخونو ښکته کېدو باندې اثر نه پرې باسي. هیله مو دا ده چې حکومت دغې ستونزې ته پام وکړي او د ډالرو د نرخ راښکته کېدو سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو د نرخونو کنټرول ته هم پام وکړي.
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل وروسته او په ځانګړي ډول په تیرو څو میاشتو کې د یو شمېر بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ بیه ډېره راټیټه شوې وه، تر دې پورې چې د افغانستان په بازارونو کې یو ډالر آن تر 125 افغانیو پورې هم تبادله شوی دی. خو په تیرو دوه میاشتو کې د افغانۍ پر وړاندې د ډالر بیه کمه شوې.
ولسواکي
دوی ادارې په افغانستان کې یا لو شرکت بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاس رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته. دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي؟ احمد تکل ورته کتنه کړي.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ غنه کې یو مطلب خپور شوی چې سرلیک دی له 1 میلیون زیات خلک د اقتصادي سقوط له ویرې له افغانستانه تښتېدلي دي. په مطلب کې راغلي په داسې حال کې چې د خلکو د عوایدو سرچینې په وچېدو دي او لوږه چې د خلکو ژوند ګواښي په زیاتېدو ده. هره ورځ زرګونه افغانان د ایران او پاکستان خواته ځي. ورځپاڼې د نجف اخلاقي په نوم د یو 26 کلن افغان خبرې راخیستې چې د یو قاچاق بر په مرسته ایران ته د تلو لپاره اوسمهال په زرنج ښار کې دی. اخلاقي د نیویارک ټایمز خبریالې ته ویلي دي چې د ته بله لاره نه وه پاتې او بیرته کور ته نشي ستنېدلی. نیویارک ټایمز زیاتوي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته چې طالبان واکمن شول، افغانستان د اقتصادي کړکېچ کندې ته ولوید او ورسره میلیونونه افغانان چې لا دمخه لاس او خوله و نور هم بېوزلي شول. بلې ورځپاڼې یو ایس اے ټوډی د امریکا د ولسمشر په نوم د کانګرس د غړو پر هغه لیک تبصره کړې چې له افغانستانه له امریکایي ځواکونو سره د همکارو افغانانو د ایستلو په برخه کې د چټکو اقداماتو غوښتنه پکې شوې. د کانګرس له 80 زیاتو ډیموکرات او جمهوری پالو غړو پر ولسمشر جو بایدن غږ کړی چې د تخلیه پروسه چټکه کړي او له افغانستانه بهر د امریکا په پوځي اډو کې ډېره افغانانو ته د ویزو د ورکولو په برخه کې بیړه وکړي. په لیک کې همداراز د بایدن له ادارې غوښتنه شوې چې له غیر حکومتي ټولنو سره نږدې کار وکړي څو د دې بهیر موثریت لا زیات کړي او دا خبره یقیني کړي چې د تخلیه په پروګرام کې شامل هغه کسان چې د ویزو غوښتنلیکونه یې نه دي منل شوي د امریکا د مهاجرت د ادارې پروګرام ته راجی شي. د متحدو ایالاتونو د کانګرس غړي دا غوښتنه داسې مهال کوي چې افغانستان له یو بشري بحران سره لاس ګرېوان دی، اقتصاد له سقوط سره مخامخ دی، خلک له قحطۍ او د ژمي له سړو ځورېږي او ځینې یې له دې هېواده په وتلو دي.
د روزګان د عامه روغتیا په ریاست کې د پولیو د برخې مسولین وایي له هغه وروسته چې د پولیو واکسین مسجد په مسجد سوای، نږدې 70% ماشومان د پولیو له واکسین څخه بې برخې دي. پر روزګان ولایت واکمن طالبان بیا خبر ورکوي چې د پولیو راتلونکي کمپاین ته به کور په کور اجازه ورکړي. نور حال به په دې راپور کې واورو.
واکسین خو نو اوس مسجد په مسجد سولي در مخکوز پر کور
سمی الله د روزګان ولایت د سرمرغاب د سیمې اوسیدونکي دي. د څلورو ماشومانو پلار دی او په ترینکوټ ښار کې مستریخانه کوي. ازادي راډیو ته ویل چې له شاوخوا یو کال راهیسې ماشومانو د پولیو واکسین نه دی ترلاسه کړی. دی وایي ماشومان یې ځکه د پولیو له واکسین څخه پاتې دي چې دی د ورځې سهار وختي ښار ته ځي او ماشومان یې په کور کې پاتې وي، نو په کور کې بل نارینه نه لري چې ماشومان یې د پولیو د واکسین رضاکارانو ته مسجد ته ورولي.
واکسین خو نو اوس مسجد په مسجد سولي در مخکوز پر کور و، نو هغه چې زما کوچنیان یوازې په کور کې دي نو هغه نسي کولی چې مسجد ته یې راولي. ولې په دې چې راوی بس سبا به دا خلک ما ته وایي چې د ستا مینه یا ما ولیده یا ستا کوچنیان ما ولیده چې مسجد ته دغه راوستلي و، ستا زامن راوستلي و.
د اروزګان ولایت د مرکز ترینکوټ ښار اړوند د سپیدخار د کلي یو بل اوسیدونکي امیر خان ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې ډېرې داسې کورنۍ سته چې نارینه یې د تېرې شل کلنې جګړې پر مهال وژل شوي او سرپرستي یې ښځې کوي، خو کله چې د پولیو واکسین مسجد په مسجد شوی نو ماشومان یې د پولیو له واکسین څخه بې برخې شوي دي.
باید موږ د سرګرداري څخه خلاص شو، دوی باید هغه کسانو ته اجازه ورکړي چې دوی دا واکسین کور په کور تطبیق کړي او دا واکسین د خلکو د کورونو ورسوي.
خو په اروزګان ولایت کې د پولیو د واکسین د کور په کور مخنیوي نه یوازې دا چې ماشومان د پولیو له دوه څاڅکي واکسین څخه بې برخې کړي، بلکې ورسره سلګونه ځوانان هم بېکاره شوي دي. محمد الله په اروزګان ولایت کې د پولیو د رضاکارانو له ډلې څخه دی چې اوس د پولیو د واکسین